پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه د عبدالحی کاکړه اورو.
د جمعیت علما اسلام مشر ویلی په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو سربېره هم د خلکو د امنیت ستونزه حل سوې نه ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړه کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات سوي دي ترسره کوي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې د ځانګړي پلټونکي رابرټ ملر رپورټ وایي چې تحقیقات مال دا ثابت نه شوی چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپین غړو په ټاکنیزو چارو کې د مداخلې په لټ کې لرو سره سازش کړی یا ورسره همغږي شوی وو. اوسم د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام مشر ویلی په قبایلی ضلع کې د پوځي عملیاتو سربېره هم د خلکو د امنیت ستونزه حل سوې نه ده. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې د میلیون مارچ په نوم یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن تور پورې کړ چې د پوځي عملیاتو پر وخت له خلکو وسلې راټولې سوې وې، خو د ده په وینا اوس هم وسلوال خلک په کور دننه واشني.
نن د لس دولس کاله تیرېدو او فوځي عملیاتو پس هم امن امان مسله په هماغه ځای ده. نن هم خلک په خپلو کورونو کې محفوظه نه دي. قبایلي خلکو نه خو اسلحه یوړل شوه او د شپې په کورونو مجرمان د اسلحې سره ورځي، بېګناه خلک وژني.
خو د پاکستان حکومت او فل فوج تل دا دریځ درلودلی دی چې قبایلي ضلعې له وسلوالو پاکې کړي دي او هلته اوس امنیت راغلی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات کې د نوي ګیس پایپ لاین پرانستنه کړې ده. پرون د پرانستې غونډې پر مهال چارواکو وزیر اعلی ته وویل چې پر پایپ لاین 2 ارب روپۍ لګېدلي او دا 144 کیلومتره اوږد دی. هغه زیاته کړه چې له دې سره به په سوات کې د ګیس شته کمښت ختم سي. پر دې مهال محمود خان په خپله وینا کې وویل چې په خیبر پښتونخوا اورګډي سبې قبایلي سیمې په بشپړه توګه د صوبې په انتظامي چوکاټ کې راوستل او هلته د پرمختیايي کارونو کول تر ټولو لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې قبایلي ضلعو سفرونه کړي دي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې ستونزې به حلوي. په شمالي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې د پلار او لور ژوبل سوي. چارواکي او ځای خلک مشال لیډي ته ویلي چې پېښه پرون په بویا محمد خیل سیمه کې سوي. د دوی په وینا پلار او لور له منځې پوستې سره تیرېدل چې د سړک غاړې شخ ماین ورباندې وچاودېد چې په نتیجه کې دواړه زخمیان سو. دوی وروسته د میرانشاه روغتون ته یوړل سول. تېره اونۍ هم د میرانشاه په ټول خیل سیمه کې یوه ښځه د ماین په چاودنه کې زخمي سوې وه. ځای خلک وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او فوج ترمنځ د جګړو پر مهال ماینونه شخ سوي دي. د ماین په پېښو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د ماین پاکول د پښتون تحفظ مومنټ د غوښتنو برخه ده، خو پوج ویلي په سیمه کې د ماین پاکول په کارونو بوخت دي. د بلوچستان اسمبلی به نن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه په رامنځته سوې لانجه بحث کوي. د دې صوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ پر 6 نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي وو په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی. په ټولنیزو رسنیو د خط خپرېدو وروسته په اسمبلی کې د یو اپوزیشن ګوند بلوچستان نیشنل پارټي غړي ثنا بلوچ پر حکومت تنقید وکړ او په دې اړه په اسمبلی کې له حکومت د رسمي وضاحت غوښتنه وکړه. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بریدي پرون مازدیګر مشال لیډي ته وویل چې بندیز د زده کوونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی.
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے، نہ کسی
دا بندیز نہ پر سیاسی تنظیموں او نہ ہم پر سیاست لگاول شوی دے، بلکہ دا دغه غو ملازمین پر ضد دے چې په سیاست کې برخه اخلي چې لوجی تعلیمی ماحول خرابی.
د بلوچستان نور او اپوزیشن ګوندونو او د زده کوونکو تنظیمون هم د حکومت پر دې اقدام تنقید کړی دی. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړه کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کوي. ماموریت پرون دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې په کندوز کې یو شمېر خلکو د ولایتي شورا ځینو غړو تور لګولی چې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې 14 ولسي وګړو وچل شوي دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خپلې ویاندي دیبرا ریچارډسن بیان مشال ریډیو ته رالېږلی. په بیان کې راغلي د کندوز په عملیاتو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ته رپورټونه رسېدلي او دوی به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې د هیواد د 2018 کال په 19 مشریزه ټاکنو کې د روس د رول څېړلو په اړه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر رپورټ وایي چې د تحقیقات پر مهال دا ثابته نه شوه چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپین غړو په ټاکنیزو چارو کې د مداخلې په لړ کې له روس سره سازش کړی یا ورسره همغږي شوی وو. ویلیم بار پرون د کانګرس ته په لیږل شوي خط چې وروسته په ډاګه هم کړل شو ویلي چې هغه او مرستیال څارنوال روډ روزنتین دې نتیجې ته رسېدلي چې مولر چې کوم سعادتونه راغونډ کړي دي هغه دا نه ثابتوي چې ګواکې ولسمشر ټرمپ په انصاف کې خنډ اچولی دی. د ښاغلي بار د خط مخې ته تر راتلو لږ وخت وروسته ولسمشر ټرمپ دغه پرمختګ د ځان له الزامه بشپړ برات وباله، خو ویلیم بار د مولر د رپورټ حواله ورکړې چې پکې ویل شوي چې قسم د رپورټ خلاصه دا ده چې ولسمشر ټرمپ هیڅ جرم نه دی کړی خو رپورټ هغه ته برات هم نه دی ورکړی. د امریکا دفاع وزارت وایي ولسمشر ټرمپ امر وکړی چې توپان ځپلي افریقایي هیواد موزمبیک سره دی په مرستندوی کارونه کې کومک وکړي. په موزمبیک کې څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې راغلي توپان زیات زیان رسولی وو. د مارچ پر 23 د افریقا لپاره امریکایي قومندانۍ بیان وایي چې دا اقدام د موزمبیک لخوا نړیوال ټولنې ته د مرستې د خواست په جواب کې دی. د امریکا فوج ویلي دی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د مجبوري بشري مرستو لپاره 6 میلیونه ډالر ورکوي چې دا به په لوجستیکي کومک لګې شي. فوج زیاتوي چې دوی په دې هیواد کې د وضعیت د لومړي جاج اخیستلو کار وار له مخه پیل کړی دی. د طوفان له وجې په موزمبیک کې لږ تر لږه 4,646 کسان مړه شوي وو. همدغسې انساني او مالي تاوانونه په زمبابوې او ملاوي کې هم رسولي دي. خبرونه پای ته ورسېدل.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,25.50 روپۍ اخستل کیږي او 1,25 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1,83 روپۍ او 1 پیسې او 1,84.50 روپۍ، یو ایرو 1,50 روپۍ او 1 پیسې او 1,58.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 8.10 روپۍ او 8.45 روپۍ، یو سعودي ریال 2.45 روپۍ او 2.40 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 303 ایراني ریال په یو پاکستاني روپے خسته کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 زیات وویش، په بنو کې به کم نه کم 12 زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 10 زیات 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په میرلی کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې د حکومت هغه داوی چیلنج کړي چې وای په قبایلی ضلعو کې د قانون عملداری یقیني کړي او خلکو ته روزګار ورکړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان بیا هم پرون د سواد د دورې پر مهال ویلي چې نو قبایلی ضلعو د مسلو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی.
زه چلته لاړ شم خلکو ته زیم تاسو غم مه کوئ، زه دلته راغلی یم، ماته پته ده موږ خپل سواد کې کتلی ده کنه چې په مانی څه تیر شوي.
او د سواد یو مدني فعال حاجی زاید خان چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد داغه د مبارزې لپاره مډال ورکړی وای د ټولنې هر باشعور وګړي باید د ظلم په خلاف غږ پورته کړي.
چیز بی گناہ خلق قتلیږي، د غیر تعلیمی اداري اورانيږي، نو د خلاف نو درېدل زم چې د انسانيت نه دي.
پر یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی موضوع پروند شمالي وزیرستان په میرلی کې جمعیت علماء اسلام فیډلې د ملین مارچ په نوم یې جلسه وکړه. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د حکومت او پوځ هغه داوی چیلنج کړ چې وایي په قبایلی سیمه کې امن پر ځای کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت په آئین کې د فاټا حیثیت ختم کړ، خو اوس د نو قبایلی ضلعو د اداره کولو لپاره هیڅ قانون ورسره نشته. حکومت بیا وایي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته په نو ضلعو کې د قانوني او انتظامی چارو سمول یې پیل کړی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
جمعیت علماء اسلام فیډلې 13 ورځ شمالی وزیرستان میرعلی کې ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم ملین مارچ جلسه وکړه چې زرګونه خلک یې د غلطه جمع کړي ول. جلسه تا وینا پر محل د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان وویل چې موجوده حکومت د پالیسو او اقداماتو پر ضد باید د ملیان مارچ سلسله دوام لري. د پخوانی قبایلی سیمو بدلون په اړه مولانا وویل نوموړی زیاته کړه چې کالونو پس هم په قبایلی سیمو کې امن پر ځای نشو او د غلطه ولس د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دی. نن د لس دولس کاله تیرېدو او فوځي عملیاتو پس هم امن او امان مسله په هماغه ځای ده. نن هم خلک په خپلو کورونو کې محفوظ نه دي. قبایلي خلکو نه خو اسلحه یوړل شوه او د شپې په کورونو مجرمان د اصلي سره ورځي، بېګناه خلک وژني. تاسو خو مونږه د مجرمانو پر هم پرېښودلی یو. میرعلي ملیان مارچ کې مولانا فضل رحمان اعلان وکړ چې راتلونکې یو دیرشمه نیټه به په سرګودا، یو ویشتم اپریل خیبر قبایلي ضلع او اته ویشتم اپریل باندې منسیرا کې ملیان مارچ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو،
جمهوری غږونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون په سوات کې د سیمې لپاره د سوی ګیس یوې نوې پروژې پرانیسته وکړه. نوموړي وویل د دوی د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د نوو قبایلي ضلعو د انضمام پروسه په سمه توګه بشپړول دي. وزیر اعلی ادا وکړه چې د حکومت پروګرامونه په کامیابۍ سره پر مخ روان دي. له سوات د نیاز احمد خان رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اتوار په ورځ سوات پروګرام کې د سوی ګیس 12 انچ نوی پایپ پرانسته وکړه. په دغه مهال دوی ته ویل شول چې دې پروژې باندې سلپاسه 2 ارب روپۍ خرچ راغلی او 100 کیلومتر دغه پایپ سوات ته پور شوی دی چې دې سره به په سوات کې د سوی ګیس لوډشیډنګ ختم شي. محمود خان وروسته د سیمې اوسیدونکو ته خپله وینا کې ویل چې دا وخت د صوبې لویه مسله صوبه کې شاملې شوې د زړې پاټه علاقې دي. هغوی د ترقۍ په دې سفر کې روانول دي.
زه چلته لاړ شم خلکو ته زیم، تاسو غم مه کوئ، زه دلته راغلی یم، ماته پته ده موږ خپله سوات کې کتلی ده کنه چې په موږ باندې څه تیر شوي، په مصیبتونو سره تیر شوي خلک دي، ټولې بربادې علاقې پرتې دي. انشاءالله د هغو دپاره به هم څه کول غواړي، ځکه چې هم پښتانه دي او په صوبه کې شامل شوي دي. هغو له به هم څه نه څه کوو، خامخا به کوو، د ټولو صوبې دپاره به کوو.
د وزیر اعلی وینا نه وړاندې د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړي سلیم الرحمن خپله وینا کې غوښتنې وکړې چې د صوبایي حکومت تر سوري لاندې سوات کې د نوي جوړ کړی شوي اسپتال او بیا د زده کوونکو د کالجونو ستونزې دي.
منګوري غټ اسپیټال له تاسو ته خصوصي تور باندې ویم چې دغه اسپیټال د پاره خصوصي تاسو اعلان وکړي، کار په شروع دی، کړه کی کنه نکیږي. بل زمنګ په منګوره کې او په سواد کې دا ایڈمیشنز ورته شروع شې د ستمبر نه او بیا دا واړه د لکان سروهلی بروالی ګرځي. نه تاسو ته خصوصي تور باندې درخواست کوم چې د دې منګور د پاره خصوصي دوا د لکانو د ډیګری کالج اعلان وکړي چې ان شاء الله تعالی زمنګ دا مسله مل شي.
په دغه جواب کې وزیر اعلی وویل چې دوی ته د سوات ټولې ستونزې او مسلې معلومې دي. دوی به سوات ته موټروی هم غسوي او نورې مسلې به هم حل کوي.
څومره چې د مسلې دي انشاءالله هغه به تاسو ته حل کوو. هغه مسلې به ده او د سوات بم ترقی کوي، ملکنډ بم ترقی کوي، خیبر پښتونخوا بم ترقی کوي او انشاءالله د عمران خان په قیادت کې به دا ټول پاکستان انشاءالله ترقی کوي او انشاءالله چې ستاسو د دعاګانې دغه شانتي وي نو بم انشاءالله د حکومت ترقی کوي او ستاسو د مسایل به
الکی. وزیر اعلی محمود خان یو ځل بیا وویل چې سوات د سیلګرۍ لوی مرکز دی او د سیلګرۍ پرمختګ لپاره هم دوی لوی پروژې شروع کوي. تیز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
ټاکل شوی بلوچستان اسمبلی به نن د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز پر موضوع بحث وکړي. د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ پر شلمه په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو بندیز لګولې و. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نیشنل پارټۍ غړي ثنا بلوچ په دې اړه له حکومت ځواب غوښته دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې مشري روبابا حمید دورانی د مارچ پر شلمه نیټه د انجونو او هلکانو د کالجونو مشرانو ته په لیږل شوي رسمي لیک کې ویلي وو چې د لوړپوړو چارواکو په امر دوی خبروي چې په ادارو کې پر سیاسي غونډو په سختۍ سره بندیز دی. د دې رسمي لیک پر ټولنیزو رسنیو باندې تر خپرېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نیشنل پارټۍ غړي ثنا بلوچ مخالفت وکړ او په دې اړه په اسمبلی کې یو ریکوزیشن جمع کړ او له حکومت جواب وغوښتی.
لیٹر بڑا مبم تھا، میں نے حکومت سے سلسلے میں جواب طلبی کی ہے.
دا تعلیمی دارو مشرانو ته لیگل شوی خط ډیر مبهم دی، نو ځکه مال حکومت ځواب غوښته دي. په اسمبلی کې به ګورو چې حکومت څه ځواب راکوي. څه ډول بندیز لګول شوی دی، په کوم کوم سرګرمیانو پابندیانې دي. چې کله حکومت په دې اړه ځواب راکړي نو تصویر به واضح شي. خو موږ تل ویلي دي چې د زده کوونکو پر سیاست بندیز موږ ته د منلو وړ نه دی. که په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د سیاست اجازه ورنکړل شي نو په نتیجه کې به یې غوسه او محرومي زیاتېږي. له دې له کبله به خلق د ځان د اظهار لپاره د تشدد لارې خپلولو ته اړ شي. ځکه که تاسو د لیک وینا دلیل او منطق لارې وتړئ نو بیا له خلکو سره د ځان د اظهار لپاره له تشدد پرته بله لاره پاتې نشي.
کله چې مشال ریډیو پرون ماجګر په دیاړه د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدی سره تماس ونیولې نو هغه پر اپوزیشن تور پورې کړ چې دغه رسمي خط په غلط انداز وړاندې کوي.
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے، نہ یہ کسی
دا بندیز، نہ پر سیاسی تنظیمونو او نہ ہم پر سیاست لگول شوی دے، بلکہ دا دغه ملازمینو پر ضد دے چې په سیاست کې برخه اخلي چې لوجی تعلیمی ماحول خرابی. هم د دوی له سیاست څخه د لری ساتلو لپاره د تعلیمی ادارو مشرانو ته د خبرتیا پاڼه لګل شوی ده. په دې کې ملازمینو ته ویل شوی دی چې تاسو په سیاست کې حصہ مه اخلئ، بلکې زده کړې ورکړئ. خو اپوزیشن ګوندونه د خپل مقاصد لپاره د خبرتیا پاڼه په غلطه طریقه وړاندې کوي.
مز انټرپریټ کرکې خپل مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے.
حسین بلوچوای چې خط مبهم دی او د په خبره چې حکومت کله یو تګلارې جوړوي نو باید د هغه پاړه د بیان لفظونه او مفهوم واضح وي. خو ظهور بریدوای په لیک کې په واضح ټکو کې ویل شوی چې که څوک په سیاسي غونډو کې برخه اخلي نو پر ضد باید د بیډا په نوم د قانون لمخې اقدام کیږي. د دې په نه د بیډا قانون پر ضد کوم کو نه، بلکې پر هغو ملازمونو لاګو کیږي چې په سیاست کې برخه اخلي. د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د سیاسي ګوندونو د ځوانانو سازمانونه ډیر فعال دي چې نه یوازې د زده کوونکو د تعلیمي ستونزو لپاره حل ځلې کوي، بلکې له ادارو د باندې هم په سیاسي حلو ځلو کې فعال رول لوبوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان په سند صوبه کې د دوو هندو جنکو د تختولو د غو په زور د مسلمانولو په اړه د رپورټونو لخبرېدو وروسته د پاکستان د دننه پر دغه موضوع تود بحث پیل شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ترمنځ هم په دغه اړه پر ټویټر پاڼه د سختو بیانونو تبادله شوې ده. دا جنکی څو ورځې وړاندې تختول شوی، خو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د پلار د ویډیو تر خپرېدو وروسته چې د یوې تاڼې مخې ته احتجاج کوي دا پیښه په ډاګه شوه. د هندو جنکو د تختولو، هغوی په زوره مذهب بدلولو ته د اړ کولو او ورسره د ودونو کولو زیاتره پیښې هم په سند صوبه کې مخې ته راځي. دا چې د علت څه دی او مخنیوی باید څنګه وشي دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان چارواکي وایي چې هندوی خوندي رینا او وینا څو ورځې وړاندې د سند صوبې له ګوټکۍ سیمې څخه تښتول سوي او وروسته د پنجاب نامعلوم ځای ته وړل سوي دي. پر ټولنیزې رسنۍ یو کس چې ویل کېږي د دې نجونو پلار دی ویډیو خپره سوي چې هغه د پولیسو تانې مخې ته ناست دی، سینه ډبوي، مخ په څپېړو وهي او په چیغو چیغو له ډېرې ناهیلۍ پر پولیسو غږ کوي چې پر ما ډزې وکړي. د ویډیو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بشري حقوقو فعالانو دا موضوع راپورته کړه. وزیر اعظم عمران خان په نوټس اخیستو سره د سند حکومت د نجونو د پیدا کولو لپاره د پلټنو او نورو اقداماتو حکم وکړ. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په سند صوبه کې هندو نجونه تښتول سوي، په زور مذهب وربدل کړل سوي او بیا ودونه ورسره سوي دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان د سند څانګې مشر امدا چانډیو پرون مازیګر مشال ریډیو ټول د پیښې د هیواد په نورو برخو کې هم کېږي، خو په سند کې د ده په وینا ځکه په پرتلۍ زیاتوګه زیاتې دي چې دلته د هندوانو شمیر زیات دی. د پاکستان په سینټ کې له پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي د لږکیو استازي کرشنا کوماری پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې په ګوټکی او میرپور خاص کې د ځای پیرانو مشخصې ډلې دي چې د هندو نجونو په زور د مسلمانولو د عمل ملاتړ او مرسته کوي.
جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہے 18 سال سے بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے دن
اگر جنہیں چتر اتلس کلونی عمر کم بھی اگی اتختول شیو پدوائم اور اس نکا نام ہم تر لا سکڑی اگر معشمانی چکلے ہم دے اسلام تعلیمات نے ویل وستی نو اگر سنگا لے اسلام نا متاثر کے دلے شی ظفر اسکلا چغل اسلام متاثر شوی ہم وا نو بیا دغه کسانی ولی دلور یا خور په اس لزان سره نبوسی ولی په دوی مروس واده کړی.
د هندو جنو تشتول او په زور د مذهب بدلو پړه د اقلیتی ډلو پرته د پاکستان نور سیاسي ګوندونه څه خاص احتجاج نه کوي. امدا چانډیو د دی وجه ویره یادوي
کسی کو جبرن بھی اگر مذہب
چو سوک پر او چا په زور مذہب بدلوی نو پر غد ټولنه لخوا چې کم تنقید کول پکار وی هغه نکیږي. دا ځکه چې مذهبی انتها پسند ډلې خلکو ته د رائے د اظهار ازادي نه ورکوي او باندې د کفر فتوی لګوي. خلک بیا د دې عمل پاړه سپینا خبره نشي کولای.
حوصله شکنی ہوتی ہے اظهار رائے رکھنے میں.
کرشنا کوماری وایي چې د مذهب بدلولو شاته د ولاړو ډلو پر ضد کاروایی او په دې اړه قانون سازي د دې پیښو مؤثره مخنیوي کولای شي.
حکومت ته پکار ده د دغو شرخوخو پر ضد کاروایی وکړي، بیا کې د شیدا کنټرول شي. بل حکومت باید په زور د مذهب بدلولو پر ضد قانون جوړ کړي چې له مخې دغه چا پر ضد کاروایی وشي چې په یو بل چا په زور مذهب بدلوي.
په زور د مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره د سند اسمبلی په 2014 کال کې یو قانون منظور کړی و چې د مذهبي ګوندونو د دړکو وروسته د پیپلز پارټي حکومت بیرته واخیست.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان حکومت د سواد د منګوري یو مدني فعال او د هغه سیمې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان ته د ترهګرۍ پر ضد دغه د مبارزې لپاره مډال ورکړی دی. نوموړی وایي د ټولنې باشعوره وګړي باید د ظلم پر ضد او د امن په حق کې اواز پورته کړي. د سواد اوسیدونکو حاجی زید خان ته د اجازې ورکولو پر حکومتي اقدام خوښي ښکاره کړې. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د منګوري سره تعلق لرونکي او یا کالو ته نږدې په عمر کې د سوات حاجی زید خان چې په جرسو غونډو کې په ډاګه د تشدد په ضد ویناګانې کړي او بیا چې کله په سوات کې د وسلوالو هلې ځلې روان وي دوی د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې او په شخصي توګه د هر قسمه تشدد سخت مخالفت کړی. هم په دغه وجه کال 2012 کې پرې ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړې چې په کې سخت جوبر شو، خو بیا یې هم خپل موقف نه دی بدل کړی. په دغه ورته د پاکستان صدر عارف علوی په اسلام آباد کې په درشت مر تمغه شجاعت یعنی د بهادرۍ جایزه ورکړي. حاجی زید خان وایي چې دغه جایزه د هغه سوچ ته چې ظلم او تشدد هر ځای او هر څوک کوي د غندنې وړ ده.
ظلم چې په هر معاشره کې هر ځای کې ذمہوار خلکو د باشعور خلکو د ذمہواري ده چې د هغه خلاف آواز ټیټ. موږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو. هر څوک ته د حق حاصل دی چې هغه یو بیانیه ورکړي، هغه یو خبره وکړي، خو چې کله بے گناہ خلق قتلی گی کله داغ وینی توئی گی بغیر دس جرم نہ بیا داغی تعلیمی اداری ورانی گی داغی صحت مرکزوں ورانی گی او دا جبر روانی نو دے خلاف نو در دل زین چې دا انسانیت نہ دے نو پد کے سوچ او فکر مغ پل آواز اچت کڑو او خپ موثر طریقے اچت کڑو او داغی پر نتیجہ دار چې نن پسوات کے امن دے او خلق پر جن خپ کلار تیر ولے
د حاجی زید خان په حجره کې د مبارکۍ لړۍ جاری ده. مبارکۍ ته ورغلی د عوامین شرګون د ضلع سوات پخوانی صدر او صوبای اسمبلی غړی شیرشاه خان مشال ریډیو ته وویل،
دومره سخت او دومره تکلیفونه او دومره حملې باوجود دی خپل هغه مقام نه پریښود او خپل خبرې نه پریښود او بیا کله بیا سوات باندې دومره ټول سره ریکوست وکړو چې څومره سیلانی میلمانه راځي نو دینه پیسې مالې وکړه مفت تاکي چې سوات آباد د سوات امن کې د یو ډېر لوی کردار دی. نن زه د حکومت یو خپل طرفه تاسو په ساتد باندې تاسو شکریا ده کوم.
د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکو ارشاد خان وای چې دوی د حاجی زید خان د امن لپاره او بیا د ولستونزې چارواکو ته رسول په خپل لیدلی نو دوی د دغه جایزې حقدار دي.
دا یقینا د سوات لپاره انتهایی د خوشحالي خبره ده چې موږ نن تمغه شجاعت میلاو شو. دا ټول سواتیانو لپاره د خوشحالي او د مبارکباد خبره ده چونکه د صدر صاحب خدمات چانه پټ نه دي هغه په هر وخت کې تاسو کتلی دي رښتیا ویلی دي نن دا د رښتیا و نتیجه ده.
حاجی سید خان وایي چې د عدم تشدد او ظلم په ضد به د دوی دغه هڅې روانې وي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د سولې ولسی تحریک د مارچ پر 23مه یعنی پرون یو غونډه وکړه چې سلګونه کسانو ګډون پکې وکړل. د غونډې په ګډونوالو کې د ولایت د بیلابیل ولسوالیو مشران، ځوانان او مدني فعالان شامل ول. ویناوالو پر ولس غږ وکړ چې یو موټی شي او خپل هیواد ته خپل سوله راولي. نور حال د باز محمد عابد پر رپورټ کې
د سولې ولسی حرکت دا غونډه چې د مارچ په 23مه نیټه د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې جوړه شوې وه د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو تنو ګډون کړی و. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په دې ولسی غونډه کې چې دوی د خلکو د ګډون څومره تمه لرله هومره خلک نه و راغلي. نوموړی وړاندې وایي،
تیر کال په دغه ورځ خیمه ودرېده او چغه مو پورته کړله چې خلکو دا مسله حل کړله، حل کیږي کنه نړیواله ټولنه نه په کور دننه واکمن او نه گاونډیان زموږ مسله حل کوي. چغه همدا وه، اول دی اوربند وسي، بیا دی ځای معلوم سي، وروسته دی دواړه لوري ګډ حکومت جوړ کی او په پای کې دی د نړیوالو قوتونو تقسیم اوقات وټاکي او دا دی له وطن رخصت کی. زموږ خبره بیا ماغه خبره ده.
په غونډه کې بیلابیلو ویناوالو د سولې په تړه وینا واورولي چې یو هم پکې د دې حرکت غړی حاجی محمدو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل، افغانان به خپل خپل ځان ته هیواد جوړوي او سوله به راولي. د فرهاد عریب په نوم یو بل ویناوال د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې که افغانان سره یو نشي نو ورک بشي. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی د یو کال په دوران کې د سولې په نوم له هلمند د کابل ته او له کابل مزار شریف ته کابو 1500 کیلومتره پلې مزل وکړ. په یویش ولایتونو کې په 25 ولسوالیو کې کور په کور او جماعت په جماعت وګرځیدل او خلکو ته یې د سولې د پیغام تر څنګ د شعور د بیدارۍ پیغام ورکړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
جمعیت علماء اسلام مشر ویلی په قبایلی زلو کې د پوځي امنیت سربېره هم د خلکو د امنیت ستونزه حل سوې نه ده. پرون د شمالي وزیرستان په مرادی کې نیوي مارچ په نوم یوې اولسي غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن تور پورې کړي چې د پوځي امنیت پر وخت له خلکو وسلې راټولې سوې، خو د ده په خبره اوس هم مستوال خلک په کور دننه وژني. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات کې د نوي ګیس پایپ لاین پرانیسته کړې ده. پرون د پرانیستې غونډې پر مهال چارواکو وزیر اعلی ته وویل چې پر پایپ لاین 2 ارب روپۍ لګېدلي دي او دا 1 کیلومتره اوږد دی. په شمالي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې پلار او لور ژوبل سوي دي. چارواکو ځای خلکو مشالې ته وویل چې پېښه پرون په بویا محمد خیل سیمه کې شوې ده. د بلوچستان اسمبلی بنان په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز د ګولو په اړه رامنځته شوې لانجه بحث کوي. د دې سوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 6مه نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړه کې د ولسي وګړو د مرګ چوبې د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کوي. ماموریت پرون دا څرګندونې داسې وخت کړي چې په کندوز کې یو شمېر خلکو د ولایتي چورا ځینې غړو تور ولګولی چې امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 43 وګړي وژل شوي دي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې د هېواد د 2014 کال په 2016 ټاکنو کې د روس د رول څېړلو په اړه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر رپورټ وایي تحقیقات پر مهال دا ثابته نه شوه چې د 2016 ټرمپ د انتخاباتي کمپاین غړو په ټاکنیزو چارو کې د مداخلې په لټ کې له روس سره سازش کړی یا ورسره همغږي شوي وو. ولمبار پرون کانګرس ته په لژسي خط کې دا خبره کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي چې 2016 ټرمپ امر وکړي چې توپان ځپلي افریقایي هېواد موزمبیک سره د مرستندو کارونو کې کومکې د توپان له وجې په موزمبیک کې لږترلږه 4 کسان ولسوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د سند صوبې ګوټ کې سیمې نه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دوه کم عمره خويندو تختونی ورستو په زور په هغوی خپل مذهب بدلول او بیا د دوه مسلمان هلکانو سره ورلا ودونه کول ایو تازه پیښه ده. ورسپانه لیکي د ودونو ورستو دوانو جنکو په خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلي په زور نه بلکې په خپل خوخه مذهب بدل کړي. خو پښتنه دا ده چې په پاکستان کې همیشه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي کم عمره جنکۍ یا هلکان ولې خپل مذهب بدلوي. ورسپانه کی حکومت لپکار دی چې دې لړکی قانون سازی په کولو سره په حقی دی عمل هم وکړي او چې څوک هم په کم عمر جینکو یا په هلکانو په زور خپل مذهب بدلولو او یا د واده لپاره په مذهب بدلولو مجبور کوي نو سخت سزا دی ورلوټه کی چې پراتلونکو کې د دا قسمه پیخو مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د مارچ په 3مه د پاکستان اورځ په مناسبت سره مشترکه پریډ تخپل وینا کې وویل پاکستان د ترهګرۍ په شکل کې د تاریخ تر ټولو لوی چیلنج په کامیابۍ سره مقابله وکړه. خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دې سیمه کې د تاوتریخوالي په ځای پاکستان او هند له خپل منځي اختلافات د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. ورسپانه لیکي د تیرو وختونو په شان پاکستان یو ځل بیا هند ته د مذاکراتو وړاندیز وکړو. که یاد ملک واقعي په دې سیمه کې امن غواړي نو ورلا د پاکستان د پیشکش قبلول پکار دي ځکه چې تاوتریخوالي نه ترهګر ګټه پورته کوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو په وجه پاکستان په لای کې د یو امن خوخون کی ملک په هیڅ په جندل شروع شوی نو حکومت او سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد جنگ کې د یووالي مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د حکومت پر ضد بیانونه ورکولو پر وخت وویل چې درې حکومتي وزیران د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو سره اړیکې لري نو د دا قسمه بیانونو لوجه نړۍ ته یو منفي پیغام زی او هند خو په انتظار کې ناست وي چې په څه ډول په نړیوال کچ پاکستان بدنام کړي. ورسپانه لیکي سیاستدانان د بیانونو ورکولو پر وخت د ملک سلامتی او عزت په نظر کې ساتي. د سره سره ټولو ګوندونو لپاره کار دي چې په قومي اکشن پلان دی پوره عمل درآمد وکړي چې د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ او سخت دریځي خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له ملیشیا خبریدونکو ورسپانه نیو سټرایټس ټایمز د هغه هواد وزیر اعظم مهاتیر محمد د پاکستان د سفر په اړه لیکنه خبره کړې او هم د نوموړي له خولې وایي چې دغه دوره ګټوره و. بل خو برتانوي انډیپندنت ورسپانه په خپل لیکنه کې د افغانستان په جګړه کې د هغه هواد د ماشومانو د مرګ ژوبلې موضوع راخسته. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه هم درته ورو. له ملیشیا خبریدونکې د نیو سټریټس ټایمز نومې ورځپاڼې لیکنه د هغې هواد د وزیر اعظم مهاتیر محمد په حواله وایي چې پاکستان ته د نوموړي درې ورځنی سفر ګټور وو. د مهاتیر محمد په خبره د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره اړیکې لا ډېرې نږدې شوې. نوموړي ویلي دواړه هیوادونه کولی شي په بېلابېلو شعبو کې همکارۍ سره وکړي. وزیر اعظم مهاتیر محمد زیاته کړې د نن پاکستان له هغه ډېر جلا دی چې د تیرو کلونو د خپلو سفرونو په ترڅ کې لیدلی او مشاهده کړی وو. نوموړي د پوځي الوتکو او ګاډو جوړولو په برخه کې د پاکستان د وړتیا په خاصه توګه یادونه وکړه. لیکنه وایي مهاتیر محمد پاکستان ته د سفر پر دویم ورځ د هغه هیواد صنعتي ښار کراچۍ ته ولاړ او له وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه یې د پروټون جوړولو د یوې کارخانې د بنیاد ډبره کېښوده. لیکنه زیاتوي د خالی پر ورځ د پاکستان حکومت وزیر اعظم مهاتیر محمد ته د نشان پاکستان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ولسی مډال ورکړ. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې روانې جګړې د هغه هیواد ماشومان له جسماني او روحي پلوه ځپلي دي. لیکنه کاږي په افغانستان کې معمولا هره ورځ د تاوتریخوالي په پیښو کې د خلکو وینه تویږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې د تیرو لسو کلونو پرتله 2013 زیږدیز کال د افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هغه ثابت شوی. په یاد کال کې د افغانستان په جګړه کې د وژل شو ماشومانو شمیر 920 ښودل شوی. شمیرې همداراز ښایي چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 40,000 ماشومان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د پام وړ شمیر نور ماشومان به هغه دي چې په هوایي بریدونو او یا هم ځانمرګو بریدونو کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. ملیونونه افغان ماشومان بې کوره شوي، شاوخوا 3.5 میلیونه له ښوونځیو بهر دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. لیکنه زیاتوي سیف دی چلډرن نومې یوې ادارې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د افغانستان پر حکومت او له هغه هیواد سره له مرسته کوونکو حکومتونو او موسسو غوښتي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ایران وایي له لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له غوښتنې سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پومپیو لبنان ته په خپل وروستي سفر کې دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب باید وکړي، یا د خپلواک ووسی او یا د هم پرېږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکي وټاکي. د پومپیو دغه څرګندونو په اړه ایران تند عکس العمل ښودلی. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولی څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهران واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینه وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو یې راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له 10 وزارتونو 3 په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1920 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد د رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند دی او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
پرون یک شنبه یو ډل سیاستوالو چې اسرائیل پلو دی په واشنگټن کې یو کانفرنس پیل کړل. په دې درې ورځني کانفرنس کې به د اسرائیل او امریکا مهم سیاستوال برخه واخلي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د اسرائیل په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ څرګندونو عکس العملونه پارولي دي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله سالم احمد صالح رپورټ لري.
د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په کلنی کانفرنس کې به د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په ګډون د امریکا د دواړو ګوندونو مشران برخه واخلي. پینس د جمهوریت غوښتونکو د ګوند غړی دی او بله برخهواله به د ډیموکرات ګوند غړی نانسی پلوسی وي چې په کانګرس کې د استازو د جرګې مشره هم ده. د سږکال کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې د اسرائیل په وړاندې په امریکا کې د همکاري روحیه پیاوړې شوې ده. خود ډیموکرات ګوند کړي اړخو په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د قیوم لاټړ په اړه شکایت کړی دی. د موف آن په نوم سیاسي ډلې چې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هڅه کوي د 2020 میلادي کال د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د یو تغییر په ډول دی د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د کیدونکي کانفرنس وروستۍ ورځ ته به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وینا وکړي. دا کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې په پام کې ده په اسرائیل کې یو اونۍ وروسته کلیدي انتخابات وسی. نتنیاهو واشنگټن ته تر روانې دوه مخکې وویل، زه به د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمیت پیژندنې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه وکړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی وو، د دې وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د جولان لوړې رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. خود اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک تیره جمعه خبرلنو ته وویل چې اروپایي ټولنه د جولان پر لوړو د اسرائیل واک په رسمیت نه پیژني. اسرائیلي ځواکونو د جولان لوړې په 1980 میلادي کال کې له سوریې څخه ونیولې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي، له ولسمشر ټرمپ سره به په کتنه کې په سیمه کې د ایران د تهاجمي تګلارې د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو پر دوام هم خبرې وکړي. د بنیامین نتنیاهو په واکمنۍ کې د امریکا له جمهوریت غوښتونکي ګوند سره د اسرائیل اړیکې پیاوړې سوي دي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ او دې کار یې هغه هیوادونه په غوسه کړل چې اکثریت وګړي یې مسلمانان دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان دفاع وزارت او د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دوی ورسته له هغه د بیان ورکړی چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. طالبان تل افغان ځواکونه ګرم بولي چې دوی په خبره په ړندو بمباریو سره ولسی وګړي هدف ګرځوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د نوې 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي، د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړې چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدن د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برېښنالیک کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستي چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي، وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې ووژل شول. د شپې یو بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دیم.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ جوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د دې ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي. نو عکس العمل چې دیس کې منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لکه شته چې ملکی مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، دا جدي توګه څېړل کېږي، عاملینه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبې ورځې هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي، هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند غبرګونې پارولی او پرون یې ویلي د ملکي حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلې جنګي جنایت دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د هیواد د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د مارچ 23مه د نری رنز یا ٹی بی د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. د سوبې د ٹی بی کنټرول پروګرام مشر وایي په پاکستان کې هر کال تر 500 لکو زیات کسان په یاد ناروغۍ اخته کیږي. دا چې ولې او چاته ٹی بی ناروغي لګي او له دې د حفاظت طریقې بیا کمی دي، د بل پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې وورو.
دا خیبر پختونخوا د ٹی بی کنټرول یا پنری رنز د قابو موندلو صوبایي ادارې مشر ډاکټر مقصود علي خان مشال لیډو ته وویل چې هر کال په پاکستان کې د 500 لکونه او خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د یو لکونه سیوا کسان د ٹی بی رنز ښکار کیږي.
موږ صوبه کې 1,267 مریضان هر کال د پاکستان کې 15,00,000 مریضان هر کال جوړیږي. تقریبا 3,00,000 مریضان موږ لرای نو دا غي موږ رجسٹریشن کوو. ورلد هیلت ارګنایزیشن دوی چې په 1,00,000 کې
دا چی ٹی بی رن سشے دے سرنگ لگی اور نہ خیس دی. دا پیخور پائلٹ ریڈنگ روختون کے یو ڈاکٹر ڈاکٹر اشفاق خٹک مشال لیڈو تا پدے باب لوائی
بدن کے جو سمرہوں میں سے دی ٹی بی آگے تا لگی. ٹی بی یو مخصوص قسم بیکٹیریا دا جاگے تا ویل شی مائکو بیکٹیریم ٹوبرکلوسیس زیاد تر زمان تا سپت سیما کی جدا کنا آغا دے سایا خیستو دے وجہ نا مطلب بائیو بل ترسی ودن کمزور کی گی خوراک تیز نہ کی گی ہر مزے گر مخامے کے خولے معمولی شان کے بخار یا تبا او وزن کمیدل او کسینے والا وی نو سینے تو خیر پمیاش نہ زیاد متوتر پاوے کی بلغم ممگی
دا چی سرن کولی شو چی دا دیرن نا زان و ساتو نو نموڑ جاتا وی
بدو کلو ما شم پورے ری تا دی ٹی بی والوی کم چی بچاو وال ویکسین دی آگے وال شی مقا دیر ضروری دا وی کدا کا ٹی بی اول خو رازی نا چی رازی بیا دیر سخت دوی بایم دا چی ٹی بی باریس چی دا اول میاش نا دو میاش تی پورے چی آوی نو آلگ آگے نا سایر تک کدل پکار دی سو پورے آگا دو میاش تی سخت دوی دا پورا کړی نه نو بیا آگے چانس لگے تو کم وی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا د ٹی بی کنٹرول پروگرام مشر ڈاکٹر مقصود علی خان دا هم ویل چې د دې رنز د درملنې لپاره د ټولو صوبې په سرکاري اسپیتالونو او د سره خو شاسیمو کې پسونو داسې مرکزونه لري چې نه یوازې پکې د ٹی بی رنز وړیا تشخیص کولی شي بلکې وړیا داروګان او د تلو راتلو پیسې هم ورکولی شي او ولس ته اپیل وکړو چې دغه مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي.
لو کې سلور سوا پورې سنټری دي اعلی ترین ټیکنالوژي اوو دیرش مشینونه چې موږ ته جین ایکسپرت مشین وایو دا لګی دلی دي او دا په دوه غنټو کې د خطرناک نه خطرناک ټی بی شکل پینو دا غي تشخیص کوي.
دا په مولله چې د صحت نړیواله ادارې یا ډبلیو ایچ او شمیره تر مخه کال 2019 کې په ټوله نړۍ کې د یو کرونا نه سیوا خلق ډیرنز اغیزمن کړیو چې په کې شپاړس لکه مړ شوي هم وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیخور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
په 1990 زیږدیز کال کې د خیبر پختونخوا په باړهګلی کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا پوهانو په پښتو لیکدود سلا کړې وه. تر دې مخکې په کابل کې پښتو ټولنې د پښتو لیکدود لپاره ځینې اصول برابر کړي ول، خو تر اوسه لا هم په لر او بر کې د کتابونو او مطبوعاتو ژبه یو شان نه ده، یعنی په یو پښتو لیکدود کې نه لیکل کېږي. پرون د پېښور په وبخی د شنبې په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې په دې اړه غونډه شوې چې لیکوالو، خبریالانو، د مطبوعاتو مالکانو او څېړونکو پکې برخه اغستې وه. غلام غوث په اړه موږ ته معلومات راکوي.
باچا خان مرکز پېښور کې د پښتو جرګې په نوم په دې غونډه کې د پښتو ژبې د املا په هکله خبرې وشوې. دغه لړکی د باچا خان مرکز د څېړنې د څانګې مشر نورالامین یوسفزي دې غونډې ته په وینا کې وویل
چې څومره رسالې، څومره مجلې دي په پښتونخوا کې، څومره اخبارونه دي، څومره ټلویزیون دي د پښتو د باړهګلۍ املا د لچک کړي دي. نو زه دا وایم چې تر څو پورې بل داسې غونډه نه شوې چې د هغې نه هم د اوچت معیار وي او د هغې نه زیات خلک پکې د لر او بر شامل وي، نو تر هغې پورې به د باړهګلۍ املا د لچک کړي دي.
د پېښور د ریډیو پاکستان د څنګه پخوانی مشر لیاقت سیما بوویل چې د نورو ژبو د اغیز لوجی د پښتو په املا کې د ستونزې رامخته شوې دي.
مسله ټوله اردو، فارسی او عربی جوړ کړی، مونږ پښتو ته نه ګورو. مسله ټوله د یګان د زموږ د املا لکه د بیبیو چې بس ما په وی یګان ویلی و پرتا وی هغه ته اردو کې ویلی وکړه.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال ریډیو ته وویل که د پېښور د پښتو اکیډمۍ کې د لینګویج اتارټي د قائمولو په وړاندیز عمل وشي، نو د وړاندې نه د یاګانو د حل شوي ستونزې ترڅنګ به د پښتو د املا نورې ستونزې هم حل شي.
کم د کابل د یو یی یا د غاف یا د کی کی خین نور کول مسلې خبره وکړه. غاف او د کی په ول سره غوی ګرم دی، البته د غونډي په ول سره او پرتی په ول سره مونږ متفق د بڑګلې په پریکړه د پاغي باندې اختلاف نشي ور سره کېدلای. ورستنې اخیری چې وایي پاتې دا ودی ته په اخیری پریکړه اخیری فیصله کې نور کوم مشکل نشته. د مونږ د زور ور کول چې تاسو شهر څخه کوي فرض کا کملای بورډ وی یا لینګویج اتارټي خبره کوي، نو دا پښتو اکیډمی پېښور پوهنتون مرکزی اداره ده. لینگویج اتارټی او ورسره لینگویج لیبارټری دا دواړه شیان باید په پښتو اکیډمی کې شي او پښتو اکیډمی ته راوړل شي.
د غونډې په پای کې د جرګې ګډونوال په دې خبره یو شو چې د کوټي، پېښور او کابل د پښتو ژبې د پوهانو سره په مشاورت دي د پښتو د یو رقم املا لپاره یو بورډ یا لینگویج اتارټی جوړ کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونسه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د شنبې په ورځ د سوات په باچا خان سکول کې د تعلیم د اهمیت او عدم تشدد په اړه یو غونډه وشوه. ماشومانو پر سټیج د هنر په خودلو سره خلک وهڅول چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه عملي کړي. د ماشومانو شعرونه وویل، تقریرونه وکړل او خاکې وړاندې کړې. پر اړه د نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې مو استاذ لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
زو خود منی پسند روزن کوما کابل تزما دما ہی پرد سرا دا چغوا ہما ز کلم رما زو خو پختن یم دمر کو نیوران ما
د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې کرتوري میله کې د سیمې یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو مشرانو ګډون وکړو او د سکول زده کوونکو هلې ځلې لیدلې. د پنځم جمعات یو زده کوونکي ماجبین په ټپو کې خپل وطن یاد کړو.
او کتر اور بل می میرا دی گی وای په وطن جنگ دې جنان منا کو ما د دنیا وطن وطن بی حساب ہے وادنا زما پختون وطن د دینشت مثالنا دا دنیا وطن وطن.
د شپږم جمعه د کونکي مسکان د امن په حواله د ضیاءالدین یوسفزی نظم زمزمه کو چې اوریدونکو ډیر خوښ کړو.
امن غگد گاندھی جی دے امن تکر دباچا خان امن چغا دا اسادا امن جلدا محمد دے امن لہرا دا اللہ دا امن جلدے امن ساس امن مینا دا خلا دا
سکول معشومان رو پا گڑا دا پختانو پا روایتی کالو کی دا امجد خان پا کلام کی خائستہ خاکا اڑان دکرا چی دا امن او کتاب سر دمینی پیغامی اڑان دکاو آخر کې د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خادم حسین ویل چې د بادشاہ خان سکول نظام د هغه سوچ لړۍ ده چې پښتنو سیمو کې ماشومانو ته د علم رڼا خورولو سره سره د پښتنو کلتور فن فولکلور په اړه هم روزنه ورکوي او بیا په تیره تیره د ژوند سره د مینې پیغام خپروي.
د دې کورنۍ برقرارولو لپاره دا مهمه خبره ده چې موږ ژوند سره مینه وکړو او تاسو کتل چې د ماشومانو په سندرو کې د دې ماشومانو په اوازونو کې د دې ماشومانو په خاکو کې د کمال د ژوند سره مینه و.
دستوري په اخر کې د بادشاہ خان های سکول منګوري هغه ماشومان چې په خپل خپل جماعتونو کې وړمې دویم او دریم پوزیشن اغسته و انعامي شلډونه تقسیم کړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مختنو داست خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی مور ساتے پل حیا لکد خور ساتے دپو اخلاق نمونی شیرون دل پہر کے لکی ارور ساتے دنفرتن ناتن جوڑے گی ددی جنگ ناتن جوڑے گی انسانیت سڑی تو بزدکے ددی ظلم ناتن جوڑے گی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دی چوک نہ بھیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دا زان جوڑ کے خدای خدمت کر پخ پل خاور دا جون سا واخلے پمن د کی سار ولی دا غلامانو خدمتگار ولی دے بمون بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا